آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ناټو خارجه وزیرانو طالبانو سره د روغ جوړ لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کړی دی. او نن د جمعې په ورځ د 1455 لمریز کال د سور د خونړۍ کودتا 40 کاله پوره کیږي. او د اندونیزیا د پارلمان پخوانی رئیس د رشوت خورۍ او اداري غبن په جرم باندې په 15 کلونو حبس محکوم شو.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کندوز کې پولیس وایي کار کول ورته اسانه نه دي.
مثلا یک قضیه میشه شوای خانه برای می شما چطور شوای خانه میبرین بعد چی دلیل میبرین و خونه میفهمید.
په فرا کی چارواکی وای د ځل د پولیو واکسین ستونزه نه درلوده.
تر اوسه په فرا کی د سکم خاص کورنی یا خاص کلی وسی چې دا واکسین د پولیو رات کی
دا او ځین نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کی اوریدلی سي. خو اوس په د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. د ناټو خارجه وزیرانو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کړی دی. او د اشرف غنی دا وړاندیز په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې بې سابقه فرصت په نوم یاد کړ. د ناټو خارجه وزیرانو نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې د غونډې نه وروسته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د ناټو 9 غړي هیوادونه د دغه وړاندیز نه ملاتړ کوي او په دې اړه یو موټی دریځ لري. په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی دی چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مستقبل په باب د کابل او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه هم امادګي لري. طالبانو څو وارې دا خبره کړې ده چې هر ډول مذاکرات نه مخکې باید خارجي قواوې له افغانستان نه ووځي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. پوره 40 کاله پخوا د 1455 لمریز کال د غوایي اثور په ومه د خلق دیموکراتیک ګوند نور محمد ترکی، ببرک کارمل او حافظ الامین په مشرۍ د یوې خونړۍ نظامي کودتا لارې په افغانستان کې قدرت ونیو او پخوانی جمهور رئیس محمد داود خان له خپلې کورنۍ سره یو ځای قتل کړ. نن د جمعې په ورځ په همدې مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوې وه چې جمهور رئیس اشرف غنی او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو د سور کودتا وغندله. اشرف غنی په خپله وینا کې وویل چې یو کوچنی اقلیت وکولی شو چې د سردار محمد داود خان د حکومت د رانسکرولو لپاره نظامي کودتا وکړي او قدرت ونیسي. هغه وویل
شهید داود خان او کورنۍ د سور د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی له شهادت وروسته 40 کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړي.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د یوې ملي اجماع له لارې باید د افغانستان لپاره د غازی امان الله خان او محمد داود خان نیمګړي ارمانونه پوره شي. د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو د خپلې الی غونډې په دوران کې موافقه کړې چې له اټومي وسلونه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه به کار کوي. خو د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره د ملاقات په وخت په ځانګړې توګه د خپل هیواد د اټومي وسلو ذکر ونه کړ. د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو د جمعې د ورځې سرمشتیزه غونډه د 13 کلونو په موده کې د کوریا په ټاپو وزمې کې د سولې په باب یو تاریخي ګام ګڼل کیږي. د غونډې د پیل کېدو نه مخکې دواړو مشرانو یو له بل سره ګرم او تود روغبړ وکړ او وروسته یوه ګډه مطبوعاتي اعلامیه جاری کړه.
မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံဟာပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့
دا
د جنوبی کوریا د جمهوریت مون جیون غږ دی چې وای نن چیرمن کیم جونګ اون او ما یو ځل بیا په دې خبره باندې تاکید وکړ چې د کوریا د ټاپو وزمی په اړه باید یو شان دریوځ لري او لا اتمی وسلونه به په بشپړ توګه باید پاک شي او همدغه زموږ د غونډې اساسي هدف و. د شمالي کوریا مشر په خپل واد د ګډې اعلامې نه خپل ملاتړ څرګند کړی خو د اتمی وسلو ذکر یې ونه کړ. هغه ویل د هغو موافقو د عملي کولو په اړه په خپل قول باندې ولاړ دی چې د تیرو څو کلونو په دوران کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ په مختلفو کچو لاسلیک شوي دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې غونډه روانه وه نن د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په ځینو اخرونو کې د دغه غونډې په خلاف باندې مظاهرې وشوې. احتجاج کوونکو د شمالي کوریا د موجوده رهبر او د پخوانیو مشرانو په لا جوړ شوې څیرې وسوځولې. ځینې کوریان دا ویره لري چې جنوبي کوریا به تاوان وکړي او هغوی په دې فکر دي که د دواړو کوریاګانو د یو کېدو پرېکړه وشي جنوبي کوریا به د کمونستانو د کنټرول لاندې راشي. وروسته له هغې چې د 1950 او 1953 میلادي کال د جنګ په پای کې د دواړو کوریاو ترمنځ متارکه اعلان شوه دا یې د مشرانو درېیمه رسمي غونډه وه. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو استازي او ځانګړي منتظم نیکولای ملاډینوف نن د جمعې په ورځ پر اسرائیلو او فلسطینانو باندې غږ وکړ چې د تشنج د کمولو په خاطر له حوصلې نه کار واخلي. د تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرې جمعې په ورځ په زرهاو فلسطینیان د غزې په ترړنګه کې د اسرائیلو سرحد سره څیرمه د نظامي اشغال په ضد احتجاجونه کوي. هغوی غوښتنه کوي چې اجازه باید ولري چې په اشغالي سیمو کې خپلو اصلي کورونو ته ستانه شي. ملاډینوف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل که چیرې دا ځلې بیا په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جنګ ونښلي تباه کوونکي عواقب به ولري. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې د احتجاج کوونکو په ضد د نظامي طاقت له استعمالولو نه ډډه وکړي او د حماس مشران باید کوشش وکړي چې احتجاج کوونکي سرحدي کټارې ته ورنږدې نه شي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنج شنبې په ورځ له اوږده بحث نه وروسته یوه قانوني لایحه منظور کړې ده چې له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نشي کولی چې بې له کومې څرګندې وجې نه په قصدي او عمدي ډول د استخباراتو د فدرالي ادارې FBI مخصوص مفتش رابرټ مولر له خپلې دندې نه برطرفه کړي. مولر چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د انتخاباتي ډلې او روسیې ترمنځ د پټو ارتباطاتو په اړه تفتیش کوي ګمان کېږي چې جمهور رئیس ټرمپ یې د برطرفه کولو په فکر کې و. د اندونیزیا د اختلاس او رشوت خورۍ ضد وې محکمې لخوا د رشوت او بډو خوړلو په جرم د جاګارتا پخوانی بدنام والی او د پارلمان رئیس سیاتیا نومیانتو محکمه کېدل او د 15 کلونو په حبس باندې محکومېدل د 13 کلونو په موده کې د دیموکراسۍ په دور کې یو مهم اقدام ګڼل کېږي. د جاګارتا نه د امریکا غږ د خبریالي کریتیکا واراګور د رپورټ خلاصه له شوق الله رحیم زوینه اوري.
په جاکرتا کې د فساد او رشوت خورۍ ضد محکمې د همدې ونې په سر کې د پارلمان پخوانی مشر سیتیا نوینتو په 15 کاله بند تیرول محکوم ک. په هغه د اختلاس او د واک نه د ناوړي ګټه اخیستو تور دی. دا لومړی ځل دی چې په اندونیزیا کې په دومره لوړه کچه یو چارواکی د فساد په تور بند کیږي. د پارلمان د پخواني مشر یو 300 میلیونه ډالر د بیت المال د پیسو نه پټ کړی دی. هغه یوې کمپنۍ ته د برېښنایي تذکرو د جوړولو قرارداد ورکړی و او په دې ورسره موافقه کړې وه چې دا کمپنۍ به 10% کې پیسې هغه ته بیرته ورکوي. د پارلمان د پخواني مشر چې د یو سیاسي ګوند مشر هم دی د تحقیقاتو په وخت کې څو ځله په دروغو پرختون کې ځان بستر کړ او یو ځلې موټر هم ټکر وکړ خو معلومه نه شوه چې دا ټکر څنګه وشو. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په متحده ایالاتو کې په اوسط ډول هر کال په ناجایز توګه د جنسي هوسونو د پوره کولو په خاطر 15,000 پیښې ثبت کیږي. FBI تر اوسه پورې شپږ هغه انټرنیټي شبکې تړلې دي چې د پولیسو په وینا انساني قاچاقبران ورنه د پیسو په بدل کې د جنکو او هلکانو د تیرېستلو لپاره استفاده کوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو واوریدل. اوس په مکړی رپورت ده. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو د لومړي ځل لپاره سره وکتل او ژمنه یې کړې چې د سولې خبرې به کوي. نور تفصیل زموږ د همکار اشق الله رحیم زوی څخه واوري.
Thank you.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو موافقه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه بعد د اتمی وسلو نه پاک کړي. خدای نه دی ویلي چې څنګه کېدای شي دغه هدف ته ورسیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې هیواد لمړنی مشر دی چې د دوه کوریاګانو د 1953 میلادي کال د جګړې وروسته جنوبي کوریا ته سفر کوي. د ملاقات نه وروسته د دواړو کوریاګانو مشرانو په یوې ګډې اعلامیې کې تایید کړل چې د هغوی وروستی هدف د اتمی وسلو نه لرونکي کوریا ده چې د اتمی وسلو د بشپړ له منځه وړلو له لارې به ترلاسه شي. د دوه کوریاګانو مشرانو چې د یوې لسیزې وروسته یې د لومړي ځل لپاره سره لیدنه کتنه کوله همداشان اعلان وکړ چې هغوی د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د دایمي سولې په لټه کې دي. د جنوبي کوریا د مقاماتو په وینا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این د یو بل سره جدي خبرې درلودې چې پکې د کوریا ټاپو وزمه کې د اتمی وسلې لر کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې سوله شامل و. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د شمالي کوریا د مشر له قوله ویلي دي چې مونږ باید دغه فرصت ته ارزښت ورکړو چې د دوه کوریاګانو ترمنځ زخمونه ورغېږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل ټویټر پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوه کوریاو جګړه پای ته رسیږي. متحده ایالات او ستر ولسې په هغه څه چې په کوریا کې پیښیږي ویاړي. جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د مشر له رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو یو بل سره روغبړ وکړ او د جنوبي کوریا مشر د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل چې له لیدنې مو خوشحاله یم. شمالي کوریا څو ځله خپل د وګد واتن وشتون کې بالستیک مزایل وازمایل چې د شمالي کوریا په وینا کولی شي اتمی کوپړی ولګدوي او دا هم کولی شي چې د امریکا متحده ایالات پنهکه کړي. دغه کار د غربي هیوادونو او په ځانګړي توګه د امریکا غوسه راوپاروله او پر پنګیانګ باندې نور بندیزونه هم ولګول. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو د لیدنې نه وروسته ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د شمالي کوریا د مشر سره وګوري. د دغو دواړو مشرانو د لیدنې ځای تر اوسه نه ده اعلان شوی. له دې مخه د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر مایک پامپیو چې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو د شمالي کوریا مرکز پینګیانګ ته تللی و او دغه هیواد له مشر سره کتلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې د ملي پولیسو په لیکو کې میرمنې هم په جنایي برخه کې کار کوي خو ځینې وخت په ټولنه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی.
په کندوز کې 60 تنه ښځینه پولیس د ملي پولیسو په لیکو کې په جنایي برخه کې دنده اجرا کوي چې د دغو ښځینه پولیسو په موجودیت سره د ټولنې هغه ستونزه حل شوې چې د مشکوکو کورونو د تلاشۍ او ښځو د تلاشۍ پر وخت نارینه پولیس تلاشي وکړي. ښځینه پولیس وایي چې د دندې پر وخت هیڅ ډول ستونزې نه لري خو کله چې ټولنې ته داخليږي بیا له ځینو ستونزو سره مخ کیږي. د قندوز یوه پولیسه زهرا وایي چې کله دوی په ځینی وخت کې د وظیفې لپاره د شپې له کوره راوځي نو خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي.
دا باندې پولیس ما د کوم مشکل نه درم دیګه دا بیرون ما مشکل درم. مثلا یا قاضی مې شاو شوای خونه پرم شما چتو شوای خونه مې براین با چی دلیل مې براین نو خونه مې فهمه.
د پولیسو په منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه لري ولی په ټولنه کې له ستونزو سره مخ کیږي. کله کله له خلکو هم ځینی خبرې اوري او کله چې د کومې قضیه لپاره د شپې له کوره راوځي خلک ورته وایي چې ولې د شپې له کوره وځي. زهرا وایي هغوی په دې نه پوهیږي چې دوی د خدمت په خاطر د شپې له خواږه خوبه پاڅیږي او دندې ته ځي. زرمینه یوه بله پولیسه ده. هغه وایي چې د پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کول شوق او علاقه وه.
کارمند جنایی هستم. شوق او علاقه خودم بود که با پولیس بیایم، با وطن خود، با مردم خود خدمت کنم. گرفتاری است و د تلاشی خانه سم داریم.
د جنایی کارمند ده. خپل شوق او علاقه یې و چې پولیسو ته راغلی خپل خلکو او وطن ته خدمت کوي. کله کله د دندې پر وخت د کورونو تلاشی کوي او د تورنو په نیولو کې هم برخه اخلي. د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې خزینه پولیس د نارینه په نسبت په مالی برخه کې هیڅ امتیازات نه لري مګر خزینه پولیسو ته په ځینو حالاتو کې اسانتیاوې شته دي. د افغانستان د قانون لمخې خزینه مامورین په ځینو خاصو حالاتو کې څو میاشتې رخصتي هم لري خو نارینه مامورین د کال په اوږدو کې یوازې د تفریح لپاره 2 ورځې رخصتي اخیستلی شي. د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د پولیسو په لیکو کې تر شپېته او زیاتې ښځې پولیسي دندې لري.
در پولیس محل اناسیه مطابق به تشکیل بیش از 60 نفر داریم. کسی که واجد شرایط بوده باشه و آماده به خدمت بوده باشه تشکیل ایجاب وزیر بکنه بله آچه.
په قندوز کې د شپېته تنو خزینه او پولیسو تشکیل لرو او هر څوک چې د شرایطو سره برابر وي او تشکیل کې ځای وي کولی شي چې نورې ښځې هم پولیسو ته جذب کړي. خزینه پولیس له نارینه سره هیڅ ډول توپیر نه لري. په قندوز کې شپېته خزینه پولیسي دندې لري. که د دوی یو شمیر په خپل شوق د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي، یو شمیر نور بیا وایي چې دوی له مجبوریت پولیسو ته راغلي دي. دوی وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شوي چې دنده ولري او له دغې لارې د خپلې کورنۍ ستونزه حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوریدونکو، سره میاشت د جنگ په وخت کې د زخمیانو او مړو د انتقالولو په اړه مهمه دنده لري. موږ په دې اړه د ننګرهار ولایت د سری میاشتې د رئیس الحاج محمد نادر جبارخیل سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
جبارخیل صاحب، که تاسو موږ ته دا وویوئ، د ننګرهار په زیاترو سرحدي ولسوالیو کې خو جنگ روان دی او د حکومتي قواو عملیات هم کیږي، سره میاشت څه فعالیتونه سرته رسوي؟
افغاني سره میاشت تاسو پوهیږئ چې دا یوه خیریه په طرفه ټولنه ده چې خپل د وګونو اصولو په رڼا کې خپل فعالیتونه افغانستان په ګور ګور کې ترسره کوي. ستاسو د پوښتنې په جواب کې به زونه ارسم چې موږ د ننګرهار افغانستان میاشت د ننګرهار په ټولو لرو پرتو سیمو کې د جنګ ښکېلو خواوو اجساد البته د جنګ د جګړې د میدان څخه انتقالوي او د هغوی ورثو کورنیو ته یې تسلیموي.
تاسو هم کولی شئ چې دغه سرحدي ولسوالۍ ته لاړ شئ که نه شئ کولی؟
موږ هم مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې خپل د موږ دا اصول دي، موږ ترفی دی چې موږ ته دا جرأت راکوي چې موږ وتوانېږو لرو پرتو سیمو کې هغه ساحه وکړو چې هلته البته طرفینو جنگ جریان کې همدارنګ د جنگ نه وروسته اکثره موږ څه وی چې موږ ته د هغه لخوانه البته ټلیفوني تماس هم کیږي چې دغه منطقه کې اسات لرو. موږ د مغې د غوښتنې په اساس باندې البته موظف ټیم چې کوم دی هغه البته ورځي او د هغه اسات جنگ د صحنې نه انتقالوي او د هغه ورسو کولای شي.
کم جنگونه چې د تیرو او دوو کلونو په موده کې د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ کې شوې دي، ستاسو د معلوماتو په اساس څومره ملکي کسان به پکې بې کوره شوي؟
سکالې همدغه اخر جنگونه چې وشول د سوې میاشتې په واسطه تقریبا په حدود د درې نیم زره کورنۍ د موږ د خوانه سره شوي دي. سوې میاشتې له خوانه البته تاسو معلومه ده چې په هر ولایت کې د اصطراد کمیټه وجود لري چې د اصطراد کمیټې په راس کې پخپله والي صاحب قرار لري. د کمیټې د فیصلې په اساس هغه ساحې چې هلته لاسرسی د دولت د مامورینو یا کارمندانو نشته دی، هغه سوې میاشت ته ورکول کېږي او د سوې میاشتې د کارمندانو په واسطه باندې سروې ترسره کېږي. موږ چې کومه سروې کړې ده البته سږ کال تقریبا په حدود کې 3 زره کورنۍ د سوې میاشتې په واسطه سروې شوې دي.
څه ډول مرستې تاسو کړې دي خلکو سره؟
د دې خلکو سره د البته د سرپنا او همدارنګه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې.
دغه مړي چې تاسو راوباسئ بیرته مخالفانو ته یا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې کورنۍ ته سپارئ؟
مخکې تاسو ویل چې البته د هغوی د غوښتنې په اساس باندې صحیح ته ورځو او د هغه سات د هغوی شهرت مکمل موږ اخلو چې کوم ځای مربوط دي. که د افغانستان د هر ولایت مربوط وي هغه موږ امغه ولایت ته د مغی کورنۍ ته تسلیم.
به کورشی خلک په کم ځای کې پراته دي؟
به کورشی خلک اکثرا د چمتلې په دشت کې پراته دي، د جلال آباد په مختلفو نواحیو کې ځای پیدا شوي دي، همدارنګ د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، د خوږیانو ولسوالۍ نه د پچیرګام ولسوالۍ ته، همدارنګ د پچیرګام نه بعضې اوقات د خوږیانو ولسوالۍ ته. د دې البته په مختلفو ساحو کې د ننګرهار بې ځای شوي دي او زیاتره کورنۍ فعلاً دا د سلیمان خیل او د پچیرګام خلک چې بې ځای شوي دي هغه په دې شیخ مستی په دشته کې چې یوه ساحه ورته ورکړل شوې ده دلته وضعیت دی.
زما بله پوښتنه دا ده، تاسو خو تقریبا بې طرفه یستئ، که څه هم چې دولتي مؤسسه ده سره میاشت خو بې طرفه ده، مخالفان سره هم تاسو تماس لرئ که نه لرئ؟ د هغو مړي کله راواله کړي دي که نه؟
او موږ خو مخکې تاسو ویل چې موږ د طرفین د جنګ چې کاغه د دولت کسانی او کاغه د دولت مقابل کې کسان دي طرفین او جسدونه مونږه انتقال وو البته دا غوښتنه په خپل اساس باندې چې هغه مونږه غوښتنه کې مونږ صحیح تورجو او
تاسو سره د افغانستان د حکومت نه علاوه کومه حکومتي بودیجه چې لري د سور صلیب نړیوال کمیټه یا نور خارجي موسسې کومه کوي کنه؟
او د دې اشتاد په انتقال کې موږ سره د سور صلیب له خوا نه البته مرسته کوي همدارنګ به زه شو کورنۍ ته چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه د خلکو سره د البته کوم مواد چې ورکړل شوی دی هغه هم د سور صلیب په همکاري باندې انا صحیح چې هغه نام له صحیح دی او التدبیر له صحیح مشتري هغه دی سری میاشتې په واسطه باندې سروي کیږي او د نړیوال سلسلې په همکاري باندې راوسره
دا او الحاج محمد نادر جبارخیل چې د ننګرهار په ولایت کې د افغاني سړي مشه د فعالیتونو په باب موږ سره په ټلیفون خبرې کولې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د فراه په ولایت کې چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو د واکسین د تطبیق په چارو کې ستونزې نه وي او تقریبا ټول ماشومان واکسین سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال خوشحال ځلان رپورټ راکوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې پرته له کومې ستونزې تطبیق شوی دی. د فراه د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي مخکې به د فراه په لرې او ناامنه ولسوالیو کې د یو لړ امنیتي او نورو ستونزو له امله ګزارن واکسین په سمه توګه ټولو ماشومانو ته نه رسول کېده، خو دا ځل د فراه په ټولو ولسوالیو کې د کومې ستونزې پرته ټولو وړو ماشومانو ته د ګزارن واکسین رسول شوی دی.
تر اوسه په فراه کې د سکم خاص کورنی یا خاص کلی وسی چې دا واکسین د پولیو رات کې مجنی مقابل سی حکومت ها په بعضی ډیر لری پراتیسم کې بعضی مولا صاحبان یا بعضی متنفذین چې دا خبر کول بیا موږ مشتمان لري دوی سره خبرې کړي دا مشکل تر ډیر حد
حساب. روغتیایی کارکوونکي ټینګار کوي چې تر ډیره کوچنی او ټیټ عمره ماشومان د ګزارن یا فلج ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. د پولیو ناروغۍ متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي ګزارن ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان پر عصبي سیستم ډیر ژر اغیزه کوي او انسان د ټول عمر لپاره فلجوي، خو په دغه ناوړه ناروغۍ تر ډیره کوچنی ماشومان اخته کیدای شي.
فلج اطفال یا پولو مایلیټس ورته وایي یو ویروسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا ویروسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي، خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربي او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
په فراه کې روڼ اندي ځوانان پولیو ناروغي ډیره ګواښونکې بولي او لټول کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان د دې ناوړه ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. نسیم جهانی چې په فراه کې یو تن فعال ځوان دی د پولیو واکسین غیر سیاسي پروګرام بولي او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو ټولو ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسول شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي، نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي ګرو پورې ده. چې زه خپله دا هیله لرم چې ټوله هغه کورنۍ ماشومان لري باید هغو ته دا واکسین ورکړي.
باید وویل شي د نړۍ ټول دینی عالمان هم دې هوکړې ته رسیدلي چې د پولیو یا ګزارن واکسین د اسلام له نظره روا او آن د ماشومانو د ژغورلو په موخه لوی اجر او ثواب بلل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت، د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به روسیا د اجنډا په سر کې وي. دا غونډه وروسته له هغه کېږي چې لویدیځو ملکونو په مسکو تور ولګاوه چې په برتانیا کې پخوانی جاسوس ته زهر ورکړی سوي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندنه رپورټ رالېږلی.
امریکا د بهرانه او چار وزیر مایک پومپیو د سنا په مجلس کې د خپل مقرره د تصویب نه یوه ورځ وروسته په بروکسل کې د ناتو د بهرانه او چار وزیرانو په غونډه کې د برخي اخستل لپاره نن د جمعې په ورځ روانهږي. ګومان کېږي چې د روسیې متحده سوری د کیمیاوي وسلو د حملو او له دې نه وروسته د لویدیځو ملکونو هوایي حملو نه را په دې خوا دغه تاوتریخواله نور زیات ټاکل شوی ده چې د یوکراین په غوښتنه باندې هم بحث وشي چې غواړي په دغه سازمان کې شامل شي. د جمعې د ورځې عالي غونډه به په بروکسل کې د ناټو په زړه ودانۍ کې وروستۍ غونډه وي، مخکې له دې نه چې د جون په میاشت کې بین المللي کارکوونکي او نهه سفارتونه نوې ودانۍ ته انتقال شي چې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. مګر عین ستونزې به په خپل ځای وي. د ناټو عمومي منشي یان سټولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ ویلي اساسي ټینګار به په هغه څه وي چې دی ورته د ماسکو خطرناکه سلوک وایي.
This includes the illegal and illegitimate annexation of Crimea, the destabilization of eastern Ukraine, meddling in the
دغه د کریمیا غیر قانوني او غیر مشروع د خپل خاور پورې نخلاول، د ختیځ یوکران به ثبات کول، په دیموکراتیک پروسس کې لاس وهنه، کمپیوټري حمله او د غلطو معلوماتو خبرول شامل دي. د بهرانه وچار وزیران به په منځنی ختیځ او شمالي افریقا په خاصه توګه په عراق کې په امنیت باندې هم خبري وکړي. Jan Stoltenberg, BY.
We are currently planning for a training mission of several hundred. They will train Iraqi instructors.
موږ په اوس وخت کې د 200 کسانو د روزنې پلان لرو. دوی به بیا عراقي ښوونکي وروزي او په دې سره به د عراق نظامي ښوونځي د جوړولو سره مرسته وشي. د امریکا د بهرانه چارو نوی وزیر مایک پومپیو به په دغه عالي غونډه کې برخه واخلي. توقع ده جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې په ناټو انتقاد کوي د جولای په میاشت کې د مشرانو په عالي غونډه کې برخه واخلي. د اروپایي اصلاح د مرکز د دفاعي چارو څارونکي سوفیا بیچ وایي
On the one hand, we have President Trump's rhetoric, which wasn't always quite what NATO allies were hoping for. On the other hand, we have some very real...
Le yewi khwana mung de jamhur rais Trump fasahat a balagat wali de che tal de haga tsa saray sad nalga wu che de NATO mutahidin ya hila dar lo de la. Le bali khwa mung pa ter chukaluni ke da Amerika le khwa zine dir waqi wa anabi abri dili او وس د روسیې په باره کې قوي دریز وینو. د یوکران موضوع هم په ایجنډا کې ده. ناټو یوکران تشویق کړی هم دی. د ناټو د عمومي منشي مرستیال روز ګاتمو لیر انوای
I think those are very important and realistic goals, but I'm not going to hide from you that you have a lot
زه فکر کوم دا ډېر مهمه واقعي هدفونه دي، مګر زه نه غواړم له تاسو نه یوکران پټ کړم چې مخکې له دې نه د ناتو د غړیتوب لپاره چمتو شي مهم اصلاحات او ډېر نور څه باید وکړي. دا د دفاعي او امنیتي موضوع اصلاحات دي. د روسیې سره جنجال یوکران ناتو ته نږدې کړ. د چاتام هاو سغړی اوریسا Lutsvich why
if you compare the public support to before the war with Russia and now
که څوک د روسیې سره د جنگ نه د مخه او وسره عامه ملاتړ مقایسه کړي دوه برابر شوې ده، ځکه نو د دغه پالیسۍ لپاره عامه ملاتړ هم شته ده. اوس بیا په اوکراین کې د دغه پالیسۍ عملي کول یوه مهمه موضوع ده، او که یوکراین له ټولو ضروري بشري مالي منابعو نه کار واخلي او همکاري وکړي نو زه فکر کوم چې دغه کامیابه کیسه به خپلو ناټو انډیوالانو ته وکړي. په ناتو کې د یوکران شاملې دل به په یو ډېره بې ثباته سیمه کې د روسیې سره د ناتو یو نوې سرحد پرانیزي، او توقع ده چې دغه پروسس به کلونه یا لسیزې وخت ونیسي. د ناتو عمومي منشي د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د ماسکو سره خبرې مهمې دي او د ناتو روسي شورا سره د غونډې لپاره کار کوي.
او دا هم د دې ساعت یو تازه خبر. د ناتو خارجه وزیرانو نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې د خپلې غونډې نه وروسته د روغې جوړې په خاطر د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ته وړاندیز ملاتړ وکړ، او طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د هغه وړاندیز یو بې سابقه فرصت وباله. اشرف غنی طالبانو ته د بی قید او شرط مذاکرات وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې د اوربان له اعلان وروسته به طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي او قیدیان به خوشي شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.